السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان صاحب په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې ورځنۍ موسیقي پروګرام تال او ټال اورو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې مرګونه زلزلې د سلګونو زرو ماشومانو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن چهارشنبه په خپل اکسپانا ولیکل چې په کونړ او چیرما ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، د 212 زرو کوچنیانو او دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخ دی. یونیسف د سختو زلزله زپولیو سره د خپل مرستو د دوام لپاره د 22 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د 9.8 میلیون ډالر په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنۍ طرحه جوړه کړې چې بشرپال سازمانونه وکولای شي. د افغانستان په ختیځ کې د تیر اونۍ د ویجاړونکې زلزلې 4,05,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. په دوحه باندې د اسرائیلو پرونی هوایی بریتا د غبرګونونو په دوام کې د طالبان حکومت یې راشپه وویل چې اسرائیلو په دې بریت سره منل شوي سیاسي او نړیوال نورمونه تر پښو لاندې کړل. د طالبانو سیاسي دفتر له 2010 کال راهیسې په قطر کې فعالیت کوي او امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرې اترې هم هلته ترسره شوې. پاکستان هم په قطر باندې د اسرائیلو بریت غندلی دی. صدر اعظم شهباز شریف خپله اکسپانه کې دا بریت په بشپړه توګه غیر موجه او یوه خطرناکه پارونه بللې ده. د چین بارنیو چارو وزارت هم ویل چې پیکینګ د اسرائیلو لخوا د قطر په ځمکنۍ بشپړتیا باندې د تیری په کلکه مخالفت کوي. د هغه وزارت ویان لین جیان نن چهارشنبه ویل چې چین د ته ژوره اندېښنه لري چې دا برید کېدای شي وضعیت نور هم کړکیچن کړي. بلخوا روسیې ویلي دی چې په قطر باندې د اسرائیلو برید د ملګرو ملتونو د منشور څخه ښکاره سرغړونه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر دانی دانون نن وویل چې اسرائیل قطر نه بلکې د حماس ډله په نښه کړي. حماس د متحدو ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیل سفیر له بریت دفاع وکړه او وویل چې دا یو مناسبه پریکړه وه چې اسرائیلو په مستقله توګه کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د بریت په تړاو بیړنۍ غونډه کوي. د دې بیړنۍ غونډې بلنه وروسته تر دې وشوه چې پرون اسرائیل الوتکو د قطر په پلازمینه کې د حماس پر دفتر برید وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ دا برید د تاسف وړ بللی دی. اروپایي ټولنې او یو شمېر عربي هیوادونو هم دا حمله غندلې ده. او د اروپایي اتحادیې د کمیسیون مشر وایي د اروپا اتحادیه به د خپلې خاورې له هرې لویشتې دفاع وکړي. اورسولا وندرلین د اروپایي اتحادیې په ختیځو هیوادونو کې چې پټکو یې د روسیې له ګواښ سره مخ دي، د دفاعي ستراتیژیکو امکاناتو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. میرمن وندرلین د اروپایي اتحادیې پارلمان کې خپله وینا کې وویل چې نن د روسیې د لسو بې پیلوټو الوتکو لخوا د پولینډ او اروپایي اتحادیې په هوایي حریم په بېسارې توګه تیری وشو. د اروپایي اتحادیې د کمیسیون مشر وویل چې اتحادیه د پولینډ تر څنګ ولاړه ده. بلخوا پولنډي چارواکو وویل روسي بې پیلوټه الوتکې د پولینډ پولو ته نږدې د اوکراین سیمو باندې بمبار څخه وروسته نن سهار د پولینډ هوایي حریم ته ننوتې. د پولینډ اردو له دغې پیښې وروسته خپلو ځواکونو ته د تیارسۍ امر وکړ. د خبرونو پای.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډیره قدر منوریدونکو، السلام علیکم، غرمه مو په خیر. هیله مندم تاسو ټول راته جوړ رو خو خوشاله اوسئ. یو ځل بیا تاسو سره غلاست وایم. ازادي رادیو ته د تال او تال خبرونې ته هیله مندم چې د نننۍ خبرونې تر پایه هم ما سره ملتیا ولري. اوریدونکو اوسئ، نن هم یو دروند او قدرمن میلمه له ما سره په خبرونې کې دی چې زبې تاسو ته معرفي کوم. ښاغلی محب الله زغم د افغانستان افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو، همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو، دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده، په دې به هم پوسو، او د خوښي سندرې او سندرغاړي څوک دي دا به هم واورو. راغلاس وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله.
سلامات سیدوس
ډیره مننه. په لومړي سر کې راته وایستئ چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي؟ انشاءالله هر څه ښه دی، سم دی. د مسافری دغه حالت د تاسو په ژوند، په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی، هغه مسلک مو دی، لیکوالی په برخه څومره اغیز کړی دی؟
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي، په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو، اجتماعي اړیکې مو زیات دي، بېخي نابلده کسره چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو، او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي، وخت نا وخت مجلسونه واردار وي، دلته نو نه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي. دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې، نو دا طبعاً په سړی باندې اثر کوي، سړی لږ ځوروي، او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې، زده کړې، مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي، او ډېر زیار غواړي، ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي. نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي، خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري، او د چارواکو چلند ته چې ګوري، بیا په همدې عالم شکر باسي.
زغم صاحب، څومره وخت کېږي تاسو له هېواده بهر یاست او په بهر ملکو کې ژوند کوئ؟
تقریبا
درې نیم کالو کې. آیا تاسو لیکنه کړې ده؟ لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل، لکه سی وړې وړې لیکنې هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سی کوي، د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلای دی په همدې موده کې؟
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغسې نیمګړی پاتې و، هغه مې دلته بشپړ کړ چې راغلم په لومړیو میاشتو کې، او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي. یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی، نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې، همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ولیکئ؟
دې باندې مې خلاصه کړ نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راښیي، او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی، په دغسې حالت کې څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکا کوي، خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دم ګړۍ داسې څه
خبر شیر لکھو، شیر ہمیشہ نسو لکھلائی او دلیل دارس ہمیشہ پمک مندل ہم ناراضی دلکھوالی پڑا چنگا مسئلہ دا لکا لکھوالی ہم دا سکم الہام لری، لکا لکھوالی ہم دا سکم زنگڑای وقت لری چھتا سو باید کینی ولی که یو چھ یو کسا یا یو ناول تر چنگی یو چھ تا سو پزڑ کی یا مغزو کی گرزی او یا ہم کم دا غلط طول و نیزو جون نتا سر اخلی یو ناول یو کسا لی دلکھوالی و برخطری جوڑا وی.
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغز دې ته چمتو نه وي، سړی که په وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نه شي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی آسانه لیکل کولی شي. موږ په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی د کله کله یوه کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلې. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دې غږ بېخي نه اورم، خو اکثر کسی چې مې لیکلی دی هغه په نیمو شپو کې لیکل شوی دی. په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ وږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو لپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نمیرے دادا بھی تو خر دو دیر تھا مہم دے اندر دے فکشن برخا دے کسو ناول نو برخا.
او د ناول وستلم هم دغه مره خوندور وی، هم دغه مره علاقه مند کی انسان ورته، لکه څنګه سی تاسو لیکي او تاسو ته پلیکلو کی خوندر کوي. د ما پوښتنه دا ده سی له څو وخت راهیسی، څو کلن وستی، له کومې مودې راهیسی تاسو دا تصمیم ونیول سی د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخت مو شروع کړی دا، او لومړنی لیکل مو څه مو لیکلی وو؟
ولا زما د نور د اکثر لیکوالو مختلف نه دغه د لیکوالۍ پیل مې، اکثر لیکوال په کمکین عمر کې په زلمه کتاب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا څلور دېرش کلنۍ، پنځه دېرش کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه مخکې مې څه نو لیکلي او نو دا د یار لسبا څلور اتي ام کال وګمان کوم څلور اتي او پنځه اتي ام کال څه لیکوالي مې پیل کړه.
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړه؟ ولې مو په څلور درس کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل څه و؟
کوم نړیوال آثار چې فارسی ته ژباړل شوي وو ایرانیانو ژباړلې وو دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل. هغه دوه مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم زما یو ماما و هغه د پوځ افسر و هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې و چې دغه کیسه ولیکم دغه د ژوند خو د ناول په شکل. البته دا وخت د ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې و لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه البته په فارسي. خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخه تکي به مې ورته تېرول او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل هغه داسې و چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کوو. هلته تقریبا داسې و لکه اوس دغه مسافرت چې دی اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. او هلته چې و هلته هم دغسې وضعیت و دغه وضعیت په دې و چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر و او د دې خلکو ژوند د خلکو ستونزې چې مې لیدلې دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه و چې دغه خواله ورسره وکړم نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و د زړه بڑا سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ وه. هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې. مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه دا به مې نه قضه کوله او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به زن دغسې کیسې لیکم او به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم.
زه فکر کوم د رادیو او ټلویزیون مشتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د مختصو ډېر مثبت اغېز کړی دی. لمدغه د رادیو له اورېدلو لکه تاسو چې وویل علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې نو همدغسې د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي څوک شاعران سوي څوک مینان سوي او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم تاسو سندرې هم اوري کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ یې کوم سبک ډېر خوښوي؟
والا سندر سره مې مینه ډیره ده. د سوینه چې چار رقم سندر اورم او کله کله کلیوالی سندرې خوان را کوي، کله بیا غزل، کله دغه نور پاپ او لایت او دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی که نه، لکه د ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شی. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونې په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو، اورېدونکي هم واورې. تاسو کومه سندره خوښوئ چې درته خبرې کړم؟
که د جاوید امیرخیل هغه سندره د لایق صاحب شعر چې دی، یو باتور ملت، د باتور ملت سندره خبره کوي.
حتماً
خوشحاله بشم.
حتماً پسترگو درناوری دون که ورزو دی خاغلی لیکوال سای پا محب لازغم پخوخ باندی جاوید امیرخیل پا غک سندر رو تاسو تا دی او دی ازادی راژیو طول آوری دون که تا دالیوی ورستل سندری برتر اگرزو.
دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي، دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي. یو باتور ملت غرقیږي، یو مضبوط وطن نړیږي. یو باتور ملت غرقیږي، یو مضبوط وطن نړیږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن، وطن. خدایا دا تی څرا وکړل چې یو نر دې را پرنخو. خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پرن خو. هر کمره تا چې تکیا شو لکا شګارا شړیږي، هر کمره تا چې تکیا شو لکا شګارا شړیږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړیږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن.
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه په هر چا چې موږ تکیه شو په پردیو پلورل کی. دا دې څه بلا اخته کړه زموږ په دې بدمرغو خلکو. نه له تا څخه ډارېږي، نه له دوی څخه شرمېږي.
شمل هغل تا شملوی چی پنر باندی وی لکا. شمل هغل تا شملوی چی پنر باندی وی لکا. شمل هغل تا شملوی چی پنر باندی وی لکا. اوس په هر کدو چګيږي، اوس په هر جڑا خوريږي. اوس په هر کدو چګيږي، اوس په هر جڑا خوريږي. یو باتور ملت غرقيږي، یو مضبوط وطن نړيږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن، های های وطن.
مزل یو نړۍ د میړن یو یو دنیا د برمو بزل یو نړۍ د میړن یو یو دنیا د برمو بزل یو نړۍ د میړن یو د غروب په لوري درم می د تاریخ لا یو باتور ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
تال او تال ډیرو خوګوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاست او مننه نه خبرونه ته اوله مکسره ګران قدرمن میلما محب الله زغم دی افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب دی کتابونو پاړه یا د لیکوالۍ پاړه پوښتنې ډیرې وکړې بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره ناولونه دي څومره د ماشومانو دپاره دی حساب ایسته در سره دلیک پاړه مې یادونه وکړه غواړم د دلیک پاړه چې تاسو امریکا ته لیکلی وو لیک ډېر معلومات واخلم او زه اورېدونکي پوسو ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلای دی دغه پر از غواړم لیک ډیر معلومات واخلم لیک په څاړه او څنګه لیکلای او کوم کلمې کې مو لیکلای او یا جواب مو ترلاسه کړ کنه
زه فکر کوم چې ما به د کلمه سم نه تلفظ کړی یو لیک مې مطلب یونلیک یا سفرنامه هغه داسې و چې په 2012 کال کې د امریکا یو پوهنتون ته وربلل شوی وم یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل د پروګرام هدف دا و چې ویل چې دا لیکوال چې دی هر څوک خپل ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند روزګار د چلولو لپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی د لیکلو دپاره آرام وخت نه لري نو دغه پروګرام په همدې کاست جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو د لیکوال به یې وربلل درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام و هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کې راغونډې شوي دي
ډېر ښه زغم صاحب د ماشومان لپاره تاسو کتابونه ناولونه یا لنډ کیسې لیکلې دي؟ آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچني توپ نه له کوم عمر نه چې وکولای شي دوی کیسې یا ناولونه ولولي څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت شي؟
دخو دیر اثر لري په مسلمانو باندې. په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د ښوونیز مرکز استاد دی. هغه مسلمانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویلولي بیا یې غږوي چې ور باندې تبصره وکړي خپل نظر ووایي. د همدې دغې تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري او که لار ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی او په دې کې د یوه کیسه د سږ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده او هغه پخپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی دقیق نه هېر دی چې څو کلن دی خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوې نجونې وې چې یوه اته کلنه وه بله ګمان کوم چې نه کلنه وه او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي واورول شي کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي او په دې کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وقن مثبته اغیزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره ماشومان لپاره لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کوم کتابونو باندې ډیر فوکس وکړئ، ډیره توجه ورته وکړئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته وړاندې کړئ؟
البته په زړه کې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبشي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده، په کیسو کې. البته هغه داسې یو تخنیک ده، یوه لاره ده چې ماشومانو ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابرېږي او دوی په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورسره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي، خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولای سئ خپل دغه هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته وایستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کې دي او په همدې لار ولاړ سئ؟
نه والا یو زمش ترسوی می هغه څکل وړ کایو لا پڅلورم پنځم سنف کې وو یو پنځه شپه کیسې ولیکلې او استعداد یې خو والا هیڅ کیسې لیکلې خو به پرې خې ترنګ پورې نور وو هیڅ څنډې لیکلې او اسنن ادبیاتو سره علاقه ډیره کمه ده د ټولو.
فکر کوي چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي، لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید هم دغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوی دی، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمی شول بیا راغلو دې خواته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندي لیکوالي ته، شاعري ته، او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کومه علاقه چې دوی لري کار وکړي، شته او کمو امکاناتو کار واخلي، او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کومه علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دې ته لري هغه همداسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي، ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدی وي او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هر ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، څه څه په ذهن کې ورګرځي دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مقام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس در کې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي، تخیل یې رابیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا دې مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخیلي فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډیره زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ، مننه چې خبرونه کې را سره برخه واخیستله او زموږ میلمه وئ. زه غواړم د خبرونه په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یو په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ، هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږه غزانه که دا خبره کوي.
واقعا ډېر په زړه پورې سندره ده، او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو، تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي، او د ماشومان دپاره م هغه کومه کیسې یادونه هم چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي. ډیرمننه کوم هیچاري.
بلال خوږه اذان افغانستان. بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی شان بدے سرگن شی او شان بدے سرگن شی پخندا بدل تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیون شی دب سنگ ترے تم شی لوئی ملت شی لوئی افغانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دب ملال قربانا ظالم غرور بماچی او دے ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گنڈے کے ہر پاچی حافلہ بشید امن گلوں کے روانہ افغانستان جب لال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی فانشی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لبرکتا داس خلشی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا
تاسو کولی سئ خپل غږیز پیغامونه موږ ته په 00 شل 221 3 1 راولې گئی. لومړنی پیغام اورو.
هر چاته نور کو لاس د مینې، هر چاته نوای چمرن در پسې. بل السلام علیکم وړانګې خور، تا ته سلام، همداسې ټول همکارانو ته سلام. هیله ده چې تاسو به راته ښه یاست. دې کې ته راغلی یم حیا مخابت د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه نه تاسو سره پلین کې یم. سندره غواړم د خان کرباګي په ژغ باندې چې دا رنګ دی ولې زړه دی جانانه، همدا سندره به راته خبره کوي. جالی دیگه زما ملگری چې مګل همت ته، لیلا مخابت ته، مینې ارمان مخابت ته، شکیبا مخابت ته، او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټولو مینهوالو ته د ډالۍ په دې هیله وړاندې خور چې زما پیغام به نشر کړي. او ما ډېر زیات پیغامونه پرې ښوولي دي خو هغه تاسو نه دي راته خپاره کړي. نو هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خپاره کړي. نور تاسو ته ښه وخت.
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام. له پیغام او ټپو څخه ډیره زیاته مننه کوم. د خان قرباغي سندره مې پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده. نن به دیو بل اوریدونکي په خوږه سندره واورو.
عمر سل خو ته ته وډالای وی وي د تور سترګونو انتظار شم، د تور سترګونو انتظار شم چې راته ګوري زه دې روغلې ونې کړم. السلام علیکم، زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی هم د غزنی نامت وسندره نشر کې لطیف ننګرهارې وی و استاد سترګو ایتسانیو یو کم د سندره ومدار ته نشر کازه قبل زنه غړم د بشمې پوپل زی تا ګلاله ارمانی ته او منی ارمان محبت خورته وډاله وی خدای پامان خخ پرونه.
علیکم السلام لیلا ارمانی له غزنی څخه یو نړۍ مننه له کلی پیغام دی ورځ دی خو کی سندره دی اورو.
سر خلل شیطان یو یو پیدا کیږي سر خلل شیطان یو یو یارستا د تورو سترګو احسان یو یو یارستا د تورو سترګو احسان
تخنیکی وای لکشګر اشړیږي پښتانه لکشګر اشړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه لکشګر اشړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه خوشال خان د مغول په بازار کې خوشال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه الهي په خپل مدد سره یو کړی الهی په خپل مدد سره یو کړی سو بلر او بر وسیږي پښتانه لاټک تر کندهار لوی ټبر دی لاټک تر کندهار لوی ټبر دی ډیورل لین باندې بیلیږي پښتانه د همو تر اباسینه پښتانه دی د همو تر اباسینه پښتانه دی استرالیا کې هم وسیږي پښتانه موړای خورکی سندره براتنه شرکه د ماستر علی ادر د زماله طرفه زما ملګر ته ډالۍ وی لال محمد اکیار ته شاه محمود قریشی ته یار محمد ارمانی ته په کړم کې روپ مستری ته سلطان خیاط ته همدارنګ بسری کلا کې عبد الناصر لاله ته څوک چې زما اواز اوري د ازادي ریډیو د ټال ټال د خبرونې څخه هغه ټوله ته ډالۍ وی د الله په مان د نشریدو په اله
جانان جانی سلامونو ته دی علیکم السلام مننه له شیر او پیغام څخه دی د ماستر علی حیدر سندره د تاسو ته را لوي خبرونه کې سره ملتیا ولري
شڑے لارے مسافر پیزی رازینا ولی شڑے لارے مسافر پیزی رازینا شور دے دامے پتا پور دے نمی
پتا پور دے نمستا پنوم رازینا زبچ ملشم نسو جانا دومرا لری لری جانا نمگر ظالمانا زبچ ملشم نسو جانا دومرا لری لری جانا نمگر ظالمانا دومرا لری لری
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری